سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکیه وردک ل خپل دندې استعفا ورکړي اغلی وردک په خپل اکسپانندن په یو مفصل اعلامیه کې لیکلي د دې خبره ځینو سازمان شو توتئو او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړی وو مجبوره کړه ل خپل دندې لاس په سر شي زکیه وردک د شاوخوا دریو کلونو رئیس د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال کونسل و تر دې مخکې ځینو هندي رسنیو له هغې ډلې ټایمز آف انډیا د استخباراتي چارواکو له خوله راپور ورکړی چې له زکیه وردک سره 15 کیلوګرامه سره زر نیول شوي د راپور په اساس له میرمن وردک سره دا سرزر له دوبۍ څخه هند ته پستنېدونی ول شوې او پر ضد یې د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت شوې ده د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د پاکستان له زندانو د 1500 افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکوي د دغه وزارت لخوانن په اکسپانا کې په یو بیان کې راغلي چې دا بندیان تیره پنجشنبه هیواد ته ستانه شوي د دې وزارت له خوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله په پاکستان کې بندیان وو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د اسرایلو په عملیاتو کې په ځپل شوي غزه کې اوس پوره قحطي راغلی غزه له څه باندې شپږو میاشتو راهیسې د درنو جګړو او د اسرایل لخوا د فلسطینیانو قلمرو پر خوراکي موادو د سختو محدودیتونو له کبله له ډېر سخت ناورین سره مخامخ ده د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مشر سینډي مکن لومړنۍ نړیواله مخکښه مشره وه چې په لومړي ځلې وویل د غزې هغه اوسیدونکي چې د کلاباندې تر ټولو بد حالت کې راګیر دي د قحطۍ حالت ته نږدې شوي دي میرمن مکن پرون له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې چې سبا یک شنبه خبريږي وویل په غزه کې وحشت روان ده شمال کې قحطی راغلی او د قحطی د جنوب خواته هم روانه ده بل خو د حماس د مرکچانو پلاوی دوربند لپاره د اسرائیل د تاریخ په اړه د خبرو په خاطر مصر ته رسیدلی د مصر دولتي اژانس القاهره نیوز د جګپور چارواکو له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې وایي د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني او اسرائیل ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او فرانسه د لومړي ځل لپاره په ویتنام کې د هغې جګړې یادغونډې ته بلل شوې چې په نتیجه کې په هندو چین سیمه کې د فرانسې استعماري ځواک پای ته ورسید پاریس پرون خبر ورکړ چې دفاع وزیر سباستین لیزورونو به روانه اونۍ د دین بین پو د جګړې د اویایمې کلیزې په یادغونډه کې د فرانسې استازیتوب وکړي د فرانسې دفاع وزارت ویلي دا چې ویتنام د لومړي ځل لپاره فرانسه دې مراسمو ته بولي ښیي چې دا هیواد غواړي د راتلونکي لپاره له فرانسې سره ښه اړیکې وپالي دین بین پو په 1945 میلادي کال کې د ویتنام په شمال کې د ویتنام د کمونیست پوځ پر ضد د هغې مشهورې جګړې ډګر و چې په هندوچین کې د فرانسې استعماري واکمني پای ته ورسوله خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستل شي په سر مطلب مو دا دی چې په هند کې د افغانستان جنرال کونسل زکی وردګ ویلی چې د زینو سازمان شو توتئو او بریدونو په خاطر مجبور شو خپل دندې استعفا ورکړي خو زینو هندي رسنیو راپور کړی چې ل زکی وردګ سره 15 کیلوګرام سره زر د ممبئی په میدان کې نیول شوی او د هغه پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت شوی زینی ډیپلوماټان دې مسلې ته په کومه سترګه ګوري
مقیم هواد هغه به د جرم دا کشفی خو د سره به په ورته لکه نور مجرمه چلند نه کوي د ته خپل مطبوع هواد به خبري که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي
د امریکا د سول انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ ګواښونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې خو د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکالم وایي
We don't want Afghanistan.
موږ نو غواړو چې افغانستان د القاعده او د داعش خراسان څنګه لپاره د روزنې په ډګر بدل شي خو په حقیقت کې د هغه څه دي چې روان دي او کبام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو غواخ بدل شي
افغانستان په ګوډ ګوډ کې ماشومان وای په خوندیو کې د ودانیو نشټوالي د ولستون سره مخ کړی
زمنګ مکتب کې ستونزې شته زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو
په ختیځو سیمو کې سخت ورښتونو د مچیو د شاتو او د مچیو د ساتلو کاروبار خراب کړی
یو نیم سل بکسې وي د بارانو د وجې نه چې بارانونه ډېر شوه او ګلان نه وو مچۍ وږې شوې رانه ختمې شوي دي اتیا بکسې زما ختمې شوي دي
در دی شی بی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په هند کې د افغانستان جنرال کونسل زکیه وردک لخپلې دندې استعفا وکړه. میرمن وردک ورسته لغه لخپلې دندې استعفا اعلان کړ چې هندي رسنیو د هند استخباراتي چارواکو په حواله یو سفر نه درستنیدنی پر مهال لغې سره د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیول ادعا وکړه. که څه هم زکیه وردک له دندې د استعفا په اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې د دغه تور په اړه څه نه دی ویلي، خو نوموړي د استعفا دلیل د هغې په اړه د دسیسو او بدنامولو هڅې یادې کړي. د ټایمز اف انډیا په نوم هندي ورځپاڼې لیکلي په یاداند د سره زر هغه مهال له زکیه وردک سره نیول شوی چې له دوبۍ څخه هندوستان ته ستنېده او د هغې پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت شوې ده. نور حال په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې هندۍ رسنیو د مې په درېیمه نیټه ناوخته د هند استخباراتي چارواکو په حواله په دغه هیواد کې د افغانستان د جنرال قونسل زکیه وردک سره د یو سفر نه د راستنېدو پر مهال د 25 کیلوګرامه سرو زرو د نیولو ادعا وکړه، نوموړي نن شنبه د مې په څلورمه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. که څه هم زکیه وردک له دندې د استعفا په اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې همدارنګه په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو په ځواب کې د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي، خو نوموړي په خپله ایکس پاڼه د خپل استعفا دلیل د هغه پاړه د دسیسو او بدنامولو هڅې بللې دي. میرمن وردک په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې زه له تیر کال راهیسې له خورا زیاتو سازمان سویو بریدونو او تپل سویو نومبدیو سره مخ شوم. دا غرضي بریدونه نه یوازې تر ما بلکې زما د کورنۍ او نږدې خپلوانو تر حریمه ورسېدل. دې بریدونو زما په کارکړنو خورا بد تاثیر کړی او دا بریدونه په خپل ذات کې د هغو ننګونو بېلګه ده چې په افغاني ټولنه کې هره میرمن چې د مثبت بدلون او پرمختګ غوښتو کیدا ورسره مخ دی. هندی رسنیو له دې جلې ټایمز اف انډیا ورسپانه لیکلی زکیه وردک سره د یادې اندازې سرو زرو بیا 13.1 کروڑ هندی پیسې دي او زیاتوي پولیسو د زکیه وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورسپانه لیکلی پیښه د اپریل په 25مه سوي، خو نوموړی تر اوسه ځکه نه دنیول سوي چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. دا چې د هندي ورسپانه دا حقیقت لري او کنه، تر اوسه د هند یا عربي اماراتو د حکومتونو لخوا اړه رسمي څه نه دی ویل سوي، خو ځینې حقوق پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي ډیپلوماتیک مسؤلیت هم د جرایمو په اړه د قانوني چلند مخه نه سي نیولی، مګر دا چې د تورن کس د مطبوع هیواد عزت او حیثیت په پام کې نیولو او د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ورسره چلند وسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مقیم هیواد در هیواد که استوگن لری آقا باید جرم دا کشفهی، خو ده سر با باورد تلکه نور مجرمه چلن نکهی ده تا مقبل مطبوع هیواد به خبرهی که چیر جرم در مشهود یا استان و مدارک طول اخلی ده هیواد استوگی آقا هیواد مطبوع هیواد دا محکمه کهی برته به دویتا اتپینان ورکهی چیر بیادی خطرناکی ده مقیم هیواد کورنی امنیت خطر جوری گی
خاغلی مارج زیاتوی د جرم د اثبات په صورت کې مقیم هیواد د یاد ډیپلومات د اخراج حق هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکیه وردک د بیان یوه برخه راخیستې چې ویلي دي په دې اړه حیرانه سوي او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. بلخوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماتان وایي که چیرې دا پیښه رښتیا ثابته سي، نو په نورو هیوادونو کې به د افغانستان د ډیپلوماتیک حیثیت او بهرني سیاست باندې منفي تاثیر ولري. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر هغه ډیپلومات چې د بینالمللي قوانینو نه او د هغه ملک چې دا پکې ژوند کوي د سویس کنوینشن نه دیده نیسي، د افغانستان لپاره ډېر تاوان رسي او زموږ هویت لپاره په مجموعي ډول باندې.
زکیه وردک له تیرو څو کلونو راهیسې په هندوستان ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل په توګه دنده ترسره کوله چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړ او هلته یې افغانانو ته قونسلي خدمتونه ترسره کول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترګری غوښونه د پراخیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یاد انسټیټیوټ د راپور په خبرولو سره ویلي چې له افغانستان او پاکستان څخه د متحده ایالاتونو ګټو ته ترګریز غوښونه مخ په زیاتې دودي. اخو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده او د داعش خراسان ولایت د حضور د پراخیدو په اړه اندېښنه ښولې. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د شنبې په ورځ د مې په څلور منیټه په خپل ایکس پانه د راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یاد انسټیټیوټ په راپور کې راغلي، په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د لوړ پوړي مطالعاتي ډلې د څېړنو پایلې ښيي. د دغو دوو هیوادونو څخه د متحده ایالاتو ګټو د ترهګریز ګواښونه په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي، او افغانستان د امریکا له وتلو مخکې مودې په پرتله د ترګرو ډلو لپاره د ودې فضا رامنځته کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې دا ډله به د مې په 14مه په دې اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي، او له ترګرۍ سره د متحده ایالاتو د مبارزې پالیسي لپاره به د پام وړ ارزانه او دوامداره لاره وڅېړي. په دې راپور کې دغه شان راغلي، د طالبانو لخوا ترهګرو ډلو ته د پټن ځایونو برابرول او د هغوی د افراطي ایډیالوژۍ ترویج هم د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې ننګونې رامنځته کوي. خو د طالبانو حکومت دا په وار وار رد کړی او ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله فعالیت نه لري. هممهاله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او جمهوري غوښتونکي مایکل مککال هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي ډلې یعنې داعش خراسان څنګ او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلی مایکل د مې په درېمه نیټه واشنګټن پوسټ رسنۍ سره په مرکه کې وویل،
موږ نه غواړو چې افغانستان د القاعدې او د داعش خراسان څنګ لپاره د روزنې په ډګر بدل شي، خو په حقیقت کې دا هغه څه دي چې روان دي، او که پام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو ګواښ بدل شي.
په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګریزې ډلې په افغانستان کې پیاوړې شوې دي. په دې جمهوري نظام کې یو مهال د دفاع وزارت سربراه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل،
دا چې افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل نو تورې افراطي ډلو یو نوی انسپایریشن یا الهام واغسته چې دوی هم کولای شي چې خپل اهداف د جنگ د لارې او د توریستي عملیاتو لارې ورسیږي.
د امریکا د سول انسټیټیوټ مایکل مککال او د امنیتي او پوځي چارو کارپوهانو د څرګندونو په اړه د طالبان حکومت نظر هم لرو، خو ویاندې زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په تیره بیا د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خو د طالبان حکومت چې مخکې په افغانستان کې د داعش ډلې له ځپلو خبره کړې، د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی امیر خان متقی د غوی په شپږمه نیټه په یوه ناسته کې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او د دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل، خو د دغو هیوادونو نومونه یې وانخیستل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې ودانۍ او درسي خونې نه لري او په آزاده فضا کې زده کړې کوي. یو شمېر کورنۍ او ښوونکي هم دې مسلې اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ستونزه دې ژر تر ژره ورته حل کړي. دغه ستونزه د تېر جمهوري حکومت پر مهال موجوده وه. په همدې حال کې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواره ادعا کوي چې طالبان په دې برخه کې هیڅ ژمنتیا نه لري او د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو فکر کړی. راپور په دې اړه اوس خبرېږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي چې د ودانیو او درسي خونو د نشتوالي له امله په ګرم او سړه هوا کې په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قومي گذر د منځني خونځي یو خونکي غلام صدیق فاروقي وایي چې خونځي وداني نه لري او زکونکي لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خیمه هم زیات نهسته چې خلک خیمو کې تدریس وکړي، او چې کله ګرمي وي د ګرمۍ لاندې ګرمۍ کې شاګردان داسې تدریس کوي، یا د یو دیوار پانډي کې سایه ته یا د درخت سایه لاندې، نو دا یو ډیر مشکل مرسته تمامېږي. ټول استادان ته هم مشکل دی، شاګردان ته مشکل دی. یو سات یو ځای تدریس کوو، بیا چې کله ګرمي زیاته شي بیا د دې ځای نه بل ځای ته انتقال کوي شاګردان، کله د یو دیوار انډي ته کله د یو درخت انډي ته، نو موږ په دې مشکل ډیر مواجه.
په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر زده کوونکي له دې ستونزې شکایت کوي. د کابل دی و خونځي د شپږم ټولګي زکون کې صادق او د ننګرهار ولایت دوم ټولګي زکون کې مرتضی چنی غختل د خونځي نمونه پر اپورګیات شي ازادي رادیو ته ویل
د مکتب نسم دورې نه چوکي دورې از دولت نه خایم که بر ما سن جوړ کنه
زمنګ مکتب کی ستونزې شته زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو او د کتابونو د نشتون سره هم مخامخ یو
ځینې کورنۍ هم په خپلو سیمو کې د درسي خونو له نشتوالي شکایت کوي د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احسانی وایي درسی خونی لري د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو په تیر جمهوریت حکومت کې د پوهنې وزارت په خوانې مرستیال ابراهیم شینوار ادا کوي چې د طالبانو حکومت د خونځیو جوړولو تجمن نه دی او له همدې امله د خونځیو پر ځای مدرسو ته ډیره پاملرنه کوي
یو دا چې دوی ممکن دومره ډیره بودیجه نه لري او دویم دلیل دا هم کېدای چې دوی معرف سره تعهد نه لري ځکه د جنکو خونځي بند کړي او ورځ په ورځ د مدرسو شمیر ډیری نو دوی ته اولویت مدرسې دي
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی په ځینو ښوونځیو کې د ودانۍ او درسي ټولګیو نشتون هغه ستونزه وه چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه خو د پوهنې وزارت پخواني چارواکي لامل د پوهنې په برخه کې د کافي بودیجې نشتوالی او نامني بولي خو په 2020 کال کې پاګست کې واقع د طالبانو لبیا ځلې رسیدو وروسته نه یوازې د ښوونځیو د ودانیو او د کتابونو د کمښت ستونزې حل نه شوې بلکې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې هم وتړلې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرحې په اړه بحث وشي چې د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزه کې څلوېښت ورځني اوربند غواړي دا په داسې حال کې ده چې له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي احمد تکلاو نور جزئیات
قطر، مصر او امریکا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کوي سترګې په لاره دي چې حماس به په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیلو د طرحې په اړه خپل دریځ روښانه کړي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ چې په نتیجه کې له 1,100 زیات ملکی اسرائیلی وګړي او وژل شول حماس ټلې همدارس شاوخوا 240 تن هم برمته کړل چې یو شمېر د پخوانیو موافقو په اساس خوشی شول اسرائیلو د حماس له حمله وروسته ژمنه وکړه چې حماس ډله بل منځه یوسي او ځکه د غزه په ترانګه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو په وینا د ماشومان او ښځو په ګډون لک تر لګه 4,000 شپږ سوه 450 فلسطینی وګړي او وژل د هغو جزئیاتو له مخې چې برتانیا شریک کړي دي اسرائیلو په خپله طرحه کې په غزه کې د 40 ورځني اوربند او د فلسطینی بندیانو د خوشي کولو په بدل کې د اسرائیلي برمتو د آزادولو غوښتنه کړې د حماس یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ټولو ښکېلو اړخونو د مرکچیانو پلاوي د ماسپښین په یوه بجه قاهرې ته ورسېدل د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل چې د دې خبرو په لومړي پړاو کې به د قطر مصر او متحدو ایالاتونو استازي ګډون وکړي دا خبرې چې له څو میاشتو راهیسې پیل شوې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د حماس د غوښتنې او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې ژمنې له کبله بې نتیجې پاتې دي چې وایي د غزې له جنوبي ښار رفح څخه به د حماس ډلې جرړې وباسي په قاهره کې د خبرو د تیر پړاو له پای ته رسېدو وروسته د حماس پلاوی قطر ته ولاړ هلته چې د دې ډلې مشر اسماعیل هنیه اوسیږي څو د اوربند د طرحې په اړه خبرې وکړي د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په غزه کې د اسرائیلو د تیرو څه باندې 8 میاشتو په عملیاتو کې د استوګنې څه باندې 70% ودانۍ یا پوره ویجاړې شوي او یا زیانمنې شوي دي چې بیا رغونه هومره امکاناتو ته اړتیا لري چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ساری نه دی لیدل شوی
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې وروستیو پر لپسې بارانونو مچۍ له کاره ویستلي او دوی ورته د خوراک اخیستلو وس نه لري. فارم لرونکي له مرستندویه ټولنو د مرستې غوښتنه کوي څو یې مچۍ له مرګ او دوی له زیاتو زیانونو وژغورل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې د تیرو او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ زیانونه لیدلي دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې مچۍ نشي کولی چې خوراک او ګردی راټولولو پسې بیرون ووزي. همدا لامل دی چې د ولګي او د ناروغیو له امله یې ګڼ شمیر مړې شوي او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټۍ د شاتو مچۍ درلودې چې اوس ورته یوازې لنمایي کمې پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل بکسې وي د بارانو د وجې نه چې بارانونه ډېر شو او ګلان نه وو مچۍ وږې شوې رانه ختمې شوي دي. اتیا بکسې زما ختمې شوي دي. نو دغه آفتونه هم پکې ډېر دي، مرضونه لکه څو قسمه مرضونه هم همدې بارانو د وجې پکې لګېدلي دي.
په ختیځ کې د مچیو فارم لرونکو اتحادي مسؤلین هم وایي چې پر لپسې وروختونو ګڼ شمیر مچۍ روزونکي زیانمن کړي دي. د یاد اتحادی مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي رادیو ته وویل
دا مسلسل بارانونو منځ کې وقفه دا شاتو د مچو لپاره ډېر زیانونه اړولې دي. ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابېږي، هلته مچو بچی کړی، خوراک ته ضرورت لري، چې بیرون کې شات نه وي نو طبعاً په شاتو په مچو باندې منفي تاثیرات لري، او خاص کر هغه خلکو ته چې هغوی د اقتصادي وضعیت خراب وي او د بورې توان ونه لري، دا اوس اکثره مچۍ یا مړې شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعضې ساحو کې سیلابونه هم راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې اوبه ختلې دي، مچۍ هم ورته خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسؤلینو او په یاده برخه کې له مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې زیانمن شوو فارم لرونکو سره دي مرسته وکړي څو نورې مچۍ له مرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلینو تر اوسه د مچیو فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو مچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي، او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو مچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلانو شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره که حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې مچۍ روزونکو سره همکاري وکړي، نو ډېر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو له واردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکي هیواد بدل شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
هلمند کې یو کس د وحشي ژوو د نسل د ژغورلو په هدف په شخصي لګښت یو ژوبڼ یا باغ وحش جوړ کړی. د هلمند په مرکز لخکرګه کې دغه کس د زمری ترڅنګ لسګونه ډول حیوانات په خپل دغه شخصي ژوبڼ کې ساتلي. دغه ژوبڼ مالک وایي دغه ژوبڼ یې په دې هدف جوړ کړی څو خلک واشي ژوي او لخکار څخه منع کړي او دغه راز واشي ژو نسل خوندي شي. په دې اړه دغه رپورټ واورئ.
دغه ژوبڼ د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په لومړی حوزه کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د یاد ژوبڼ مسؤول عبدالسلام الکوزی وایي د دغه ژوبڼ څخه هدف درې موخې دي. یو د وحشي ژویو د نسل ژغورل دي، دوهم د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي او دریم هلمندیانو ته د یو مناسب صحتي پارک جوړول دي. د یوای په دغه ژوبڼ کې اوس مهال د زمري او کوش ترڅنګ په لسګونه ډول نور هم وحشي ژویو سره موجود دي چې د لیدو لپاره هر ورځ لسګونه خلک له خورا لرې لرې سیمو څخه راځي.
دلته ډېره قسم قسم حیوانان شته راسره، مانا داسې زمری راسره شته او ګوزان په نامه وسی دي، هغه شته خارجي وسی دي، مانا دغه نورې وسی دي، د کوژ دی، ډېر قسم قسم حیوانان دلته زما سره شته. داسې اوس د زمری مو د لاور راوستلی دي، دا نور مو د چینایي غویو مو هغه د بدخشان د پامیر سره اوستلی دي، قسم قسم حیوانان دي دلته.
په هلمند کې که څه هم په بیلابیل ډول صنعتي پارکونه شتون لري چې د وخت او اوسني حکومت له لورې جوړ شوي، خو دا ژوبڼ لومړی دی چې په دغه ولایت کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړوي. ښاغلی عبدالسلام وایي یاد ژوبڼ ته د هیواد لګڼو نورو سیمو څخه هم هغه وحشي ژوي راټول کړي او پیرلی دي کوم چې خلکو نیولي وو او په شخصي کورونو کې ساتل او یا هم د له منځه تلو له ګواښ سره مخ وو.
دلته هر اسانتای وته مثلا د او داسه ځای وته استا ماجت وته استا د لمبو ځای وته استا معنا د کپو غاړي چې پر ارګاډي او په شو کې معنا په زنګو کې کښې نه غځه استا معنا د سماوار استا شو او کانتین استا هوټل استا هر اسانتای موته مثلا کړی. دلته دغه کوم ورځ در بلې موږ غواړو چې مخته لاړ شو، شاته لاړ نو سو نظافت او مرته وس مش خلګم ول لږ کم کم سره ولات سو در پخوا پر اندازه وس دی ډیر لږ سره ولات سوی دي. دلته می 28 کسه پر کار کړی دي چې یو ځینې کپسان ته ولاړی، یو ځینې وزنګو ته ولاړی، یو ځینې مناف جارو کشي ته ولاړی.
د دې ترڅنګ دغه ولایت هوسیدونکو هم د دې ژوبڼ په جوړولو سره خوشاله دي او وایي چې په دغه ولایت کې ګڼو کسانو ژوبڼ لدی وړاندې نه ولیدلی او ماشومان یې واضې کیسې اورېدلې وي.
د نادلی د ولسوالۍ راغلی یم دلته د تفریح دپاره، دغه حیوانان ګورو وینو ګرځو چې یو څه موسا تېر سي تا به م برابره سي. دا مې کوچنی زوی دی، دا مې راویستلی دی، هلته به موږ ورته وویل چې داسې باغې واش دی، داسې ځای دی، داسې نو دوی به ډېره پورې مښتو چې کله ما بیا کله نو نه دی راویستلی، د هغه دپاره د خیر ګرځي
دا باغې واش د تفریح دپاره راغلی یم. دلته به دوی کې رقم رقم حیوانات ما نه ولیدلي، دا حساب سه وایي چې موږ مننه وکړو چې موږ داسې تفریح ځای جوړ کړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي سته.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایی ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چلته شناخت لري، کوم څوک چلته واسطه لري، کولای شي چې تذکره یې جوړه سي. ما داسې کسان هم ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکرې د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او داسې کسان مې هم ولیدل چې د واسطې په زور یې په 24 ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړه کړې ول. نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د ایسایی ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغلته د خلکو ته داسې اسانتیاوې راولي تر څو پورې زموږ خلک بایومټریکي تذکرې ترلاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نشي کولای چې دغه حق څخه موږ محرومه کړي. موږ په میاشت میاشتې بایومټریکي تذکرې ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریکي تذکره په یوه نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومټریکي تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریکي تذکرې کوم کارمندان چې دي دا ټوله په واسطه کار کوي. نو بنا موږ ته تذکرې په ډېر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو. نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسول شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارونه اوریدونکو ټول ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. نو پیغام دا دی چې د فلم کې ډېر ښه بارانونه وري او ډېر ښه بارانونه وسوله. د اسلامي امارت پورې چارواکو څخه دا هیله ده چې دلته موږ ته د مساکله باندې وتړي، ځکه شکر دي اوبه دغه سره اله هغه ولاړې وایي هلمند ته هلمند نه بیا ایران ته هغومونډې قوت نوښه چې زموږ خپل باندې جوړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ دا پیغام دی تر لوړ پوړو مشرانو ورسیږي، دغه تایید پاڼې چې طالبان جوړوي کوم چا چې خدمت کړی او موږ دا درې میاشتې کېږي تایید پاڼې ورکړي دي، اوس یې هېڅ درک نشته. هغه خبره ده او بل دا نوي ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چا ته ثبتنام ورکوي خپل د ځان سره ثبتوي چې په مخکې یې خدمت کړی او د دوه پیاسه چې خدمت یې نه یې کړی، نو په افغانستان کې بل کار هم نشته. او هغه کسان پاتې دي چې مخکې د طالبانو سره ځغاسته اوس هېڅ رسمیت نیت نه لري نو د افغانستان تر لوړ مشران د زمر دا خبره ورسیږي زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زمر د پاره د یو زمينه برابر سي په دې حکومت کې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېږي ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاندو خبرونه ده